سهار لس بجې سوې تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. د ازادي راډیو بل یو ساعته خپرونه پیل سوه چې ډېره برخه یې د ازادي راډیوي مجلې ته بېله سوې ده. خو په دې خپرونې کې ځینې راپورونه هم خپروو. د امریکا د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنګټن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي. خپرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان او پاکستان امنیتي چارواکي د پاکستانی وسلوالو د یوې افراطي ډلې لشکر اسلام د مشر منګل باغ د مړینې خبر ورکوي. چین ته د افغانستان صادرات زیات سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د سترې محکمې پر وروستۍ پریکړه غوسه وښوده. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان وایي وسلوال طالبان باید پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې تیر کال یې له امریکا سره په سوي موافقه کې کړې وې. د امریکا متحده ایالتونو او طالبانو تیر کال په قطر کې موافقه لاسلیک کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي پرون خبرلانو ته وویل وسلوالو طالبانو خپلې هغه ژمنې چې د اورکم لپاره او له القاعده سره د اړیکو پرې کولو په برخه کې کړې وې نه دي پر ځای کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان زیاته کړه له ټوریزم سره د اړیکو پرې کولو او پر افغان امنیتي ځواکونو د خونړیو حملو له بندولو پرته به د سوله ییزې پخلاینې مشخصه لاره ډېره ګرانه وي. په دې وروستیو کې افغان او امریکایي چارواکو ویلي چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي. د افغانستان او پاکستان امنیتي چارواکي د پاکستانی وسلوالو د یوې افراطي ډلې لشکر اسلام د مشر منګل باغ د مړینې خبر ورکوي. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې منګل باغ پرون د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې له خپلې 12 کلنې لور او دوو باډي ګارډانو سره د یو ماین په چاودنه کې وژل شوی. پرون تر دې مخکې د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل پر ټویټر په یو بیان کې د چین ولسوالۍ په بندره دره کې د خپل ماین په چاودنه کې د منګل باغ او د هغه د دوو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د منګل باغ د مړینې خبر تر دې مخکې هم څواري ورکول شوی و، خو وروسته بیا معلومه شوه چې نوموړی ژوندی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د منګل باغ په مشرۍ لشکر اسلام ډله چې ویل کېږي د پاکستاني طالبانو له تحریک سره نږدې اړیکې پالي، د مخدره موادو په قاچاق، د افغانستان او پاکستان پر تجارتي لاره له خلکو د پیسو په اخیستو او افغانستان ته د ناټو پر تلونکو کاروانونو په حملو کې لاس لري. د بغلان امنیه قومندان په دی ولایت کې دیارلسو طالب وسلوالو ته د مرګ ژوبلې دا وشتو خبر ورکوي. جنرال وایس احمد صمیمی ازادي راډیو ته ویل چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو دغه وسلوال پرون پنځشنبه په لوخمري ښار ته نږدې پناه شکړل.
با سر فعالیت نیروی ملی امنیتی تیم
په بغلان ولایت کې د ملی اردو پولیسو او ملی امنیت د فعالیت په نتیجه کې دښمن ته درې ضربي ورکړل شوې چې په پایله کې وو وسلوال وژل شوی او شپږ ټپیان دي. په مړو او ټپیانو کې د دوی سرګروپان هم شامل دي.
وسلوالو طالبانو د دې نشټې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې چین ته د افغانستان صادرات شپږ اتیا فیصد زیات شوي. د وزارت پرون پنځشنبه د افغانستان د ګمرکونو ادارې د ارقامو پر اساس ویلي چې په تیر 2020 میلادي کال کې افغانستان چین ته د 450 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات درلودل، په داسل کې چې په 2019 میلادي کال کې دا رقم یوازې 90 میلیون ډالر و. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال افغانستان چین ته ځنغوزي، پنبه یا پخته، وچه میوه، قیمتي ډبرې او ځینې نور اقلام صادر کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د سترې محکمې پر هغه پریکړه غوسه وښوده چې په بریتانیا کې د یو زیږیدلې پاکستاني الاصل سړي په باب یې اعلان کړی ده. د احمد عمر سعید شیخ په نوم دغه سړی په 2002 میلادي کال کې د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د خبریال دانیل پیرل په وژنه تورن و چې سترې محکمې د خوشې کېدو پریکړه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د محکمې د پریکړه په پا پاکستان او نورو ځایونو کې د ټروریزم د قربانیانو سپکاوی وباله. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاندې جین پساکي ویلي واشنگټن د دانیل پیرل په قضیه کې د عدالت پلي کولو ته ژمن دی. اته دېرش کلن پیرل چې د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د جنوبي آسیا د برخې مشر و، د 2002 میلادي کال په جنوري میاشت کې په کراچۍ کې وتښتول سو. په 2019 میلادي کال احمد عمر سعید شیخ پلاس په یو لیکل سوي لیک کې د پیرل په وژنه کې خپل کوچنی رول تایید کړی و. دغه لیک روانه میاشت تر محکمې ته سپارل شوی و. ایران 10 کیلوګرامه یورانیم چې په سلو کې شل غنی سوي تولید کړی دی. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف پرون له فردو اټومي بټۍ څخه د کتنې پر مهال دا اعلان وکړ.
اگر اون بحث مربوطه به قنسازی
که هم پخوانه بحث په کال کې د یو سلو شل کلو شل فیصد غنی شو یو یورانیم و خو اتمی دارم و لیوی میاشتی پا لجه موده که وطوانیده چه نجده ولس کیلوگرام یورانیم غنی کری یعنی لطاکلی محالویش سخه مخگیده
پر دسمبر میاش که دیران سختریزی پارلمان پا یو لایه حکی ده ده هواد اتمی اداره تا دنده و سپراله چه پا کال که یو سلو شل کیلوگرام شل فیصد غنی سیوی یورانیم تولید کری د 2015 میلادي کال د اټومي موافقه پر اساس ایران د نړیوالو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې د یورانیم د غنی کولو په ګډون باید خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وای خو په 2013 میلادي کال کې روسل د چې د امریکا په خونی ولسمشر ډونالد ټرمپ لدی موافقه څخه د امریکا وتل اعلان کړل ایران هم د دې تړون له شرایطو سرغړونی پیل کړی او د امریکا د متحده ایالاتونو د درمل جوړولو شرکت نوواکس اعلان وکړ چې په بریتانیا کې د سبې ازموینې له مخې د کووینونس ناروغي پر ضد واکسین یې نږدې 90% اغیزناک دی نوواکس پرون دا هم وویل چې ظاهراً یې واکسین د کورونا وایرس د نویو بڼو په وړاندې هم اغیزناک ثابت شوی دی خو دغه شرکت وایي په جنوبي افریقا کې د وایرس د نوې بڼې په وړاندې دغه واکسین خلکو ته لږ خوندیتوب ورکړی دی دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې لا هم روغتیایي چارواکي نه پوهیږي چې د دغه واکسین ورکول به خلک د وایرس د هغې بڼې په وړاندې خوندي کړي که نه چې اول په بریتانیا برازیل او جنوبي افریقا کې کشف سوه د وایرس دا نوې بڼه د پخواني هغه په نسبت په خلکو کې په چټکۍ خپریږي د خبرونه د سر موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ولسمشر ته ویلي چې واشنگتن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي محمد اشرف غنی او انټونی بلینکن تیر شپه په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه بحث کړی بلخوا د طالبانو یو هیئت پرون په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځنګړي استازي سره کتلی دي د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې نږدې میاشت مخکې په قطر کې بیا پیل سوې خوشکاری چې په دې خبرو کې پرمختګ نه دی سوی احمد تکلو نور تفصیل
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د متحدو ایالاتونو د دوامدار مشارکت د ژمنې په اړه بحث کړی ښاغلی بلینکن تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې په دې خبرو کې د امریکا دا هیله تکرار کړه چې ټول افغان رهبران د تیرو شلو کلونو د پرمختګونو د خوندي ساتلو ترڅنګ باید د دې فرصت ملاتړ وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس په یو بیان کې وویل چې بلینکن د افغانستان د سولې له بهیر هر اړخیز او عادلانه سیاسي توافق او داسې دایمي اوربند څخه چې د ټولو افغانانو ګټې پکې خوندي وي د امریکا پر غوڅ ډیپلوماتیک ملاتړ ټینګار کړی ښاغلی بلینکن ویلي دي چې متحد ایالتونه د امریکا او طالبانو موافقې ته ځکه بیا کتنه کوي چې آیا طالبان له تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو د تاوتریخوالي د کمولو او د افغانستان له دولت او نورو ښکېلو اړخونو سره د بامفهومه خبرو ژمنې عملي کوي که نه په همدې حال کې د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پرون پنجشنبه په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر قبولوف سره وکتل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې کتنه کې د بین الافغاني خبرو پر روان وضعیت او د دوحې د تړون پر پوره تطبیق خبرې وشوې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دې ډلې یو بل پلاوی د چهارشنبه په ورځ د ایران د ملي امنیت د عالي شورا له منشي علي شمخاني او نورو چارواکو سره په تهران کې ولیدل خو طالبان دا سفرونه د کوم هدف لپاره کوي د سیاسي چارو شنونکی او د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر وایي طالبان په قطر کې د روانو خبرو د احتمالي درېدو په صورت کې د سیمې د هیوادونو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي
که دغه مذاکرات کړکېچن شي او یا ودرېږي نو بیا طالبان امریکا ته ویلی شي چې مونږ په سیمه کې نور هیوادونه دي چې هغوی مونږ سره مرسته کولی شي د دوی سفر همداسې روسیې ته هم تقریبا همدغه شکل لري
د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی بیا وایي چې د سولې په خبرو کې د همغږۍ نشتوالی دا پروسه زیانمنولی شي
متاسفانه له اوله د سیمې او نړۍ په سطحه د افغانستان د سولې مسلې کې همغږي وجود نه لري او دا نه همغږي د دغه سفرو په نتیجه کې لا هم عمیقېږي او متاسفانه د افغانستان سولې ته زیان ورسېږي
لبلې خوا د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پرون وویل چې د سیمې او نړۍ هیوادونه سولې ته د رسېدو او د جګړې د ختمولو په برخه کې د افغان حکومت د دریځ او هڅو ملاتړ کوي. په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له دوهمې مرحلې څخه څه باندې درې اونۍ تیرې شوې، خو ښکاري چې په دې خبرو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی، ځکه د دواړو خواوو پلاوو له څو ورځو راهیسې نه دي سره لیدلي.
په میدان وردګ ولایت کې اعتراض کوونکو لسم ورځ هم د برېښنایي تذکرو د ویش دروازه تړلې وه. دوی غوښتنه لري چې په برېښنایي تذکرو او نورو رسمي اسنادو کې دي د میدان وردګ بشپړ نوم میدان وردګ ولیکل سي. نور په دې راپور کې
په میدان وردګ ولایت کې اعتراض کوونکو لسم ورځ هم د برېښنایي پیژن پاڼو د دفتر دروازه تړلې او په برېښنایي پیژن پاڼو او نورو رسمي پاڼو کې د وردګو پر ځای د میدان وردګو د لیکلو غوښتنه کوي. یادو اعتراض کوونکو د یوې لویې غونډې پر مهال یو ځل بیا پر مرکزي او ولایتي ادارې غږ وکړ چې تر هغو به د برېښنایي پیژن پاڼو دفتر ته د فعالیت اجازه ورنه کړي او نه به هم خپل اعتراض پای ته ورسوي چې غوښتنې نه وي منل شوي. د دغه ولایت د ولایتي شورا یو وکیل شریف الله وتک او د یاد ولایتي اوسیدونکي سیمه الله داسې وویل:
منګل تاسو خدای نه خواسته د داسې مسلې په خاطر نه یاست راځي چې وي چې منګل کوم یو بل قانون نه فی کوو، د بل چا نوم نه منو، بل څوک دې وطن او دې سیمه سره د دې وګړو په توګه د درانو شریف قوم په توګه باندې نه منو. منګل نور خلکو نه ځان کم احساسو، ځکه چې له تذکیری نه نوم ټیل واخل کیږي پاکیږي او منګ ورته ګورو.
من قومونو ته د وردګو ډیر ښه احترام لرو، ښه اشخاص پکې شته، ښه متفقین منافیتوزین خلک پکستا، علماء پکستا، خو منګه د خپل حق غواړو. منګه دوی سره تعصب نه کوو، دا د تعصب خبره نه ده، نو خپل حق غواړو.
د یادو اعتراض کوونکو غوښتنې مو دغه ولایت د ولایتي ادارې سره شریکې کړې. د میدان وردګو ولایت د ولایتي ادارې مسؤلین وایي دغه اعتراض کوونکو یو شمېر غوښتنې د دوی له واسه پورته خبره ده. د میدان وردګو ولایت والی عبدالرحمن طارق ازادي راډیو ته داسې وویل
چې د ولایت په صلاحیت کې و، لکه د اداري کمپلیکس جوړېدل او د ولایتي روغتون جوړېدل په میدان شهر کې چې دا باید په داخله د میدان شهر کې جوړ شي، دا موضوع موږ ورسره ومنل. بل برخه د تذکرو، پاسپورت او نمبر پلیټونو چې دا موضوع د ولایت له صلاحیت څخه بهر و، دا قانوني او بعضی حقوقي اړخونه هم لري او ما د دوی دا غوښتنه پر خپل وخت مرکز ته استولې ده. هیله من یو چې مرکز په دې اړه لازم تصمیم ونیسي.
خو دغه اعتراض کوونکي وایي که مرکزی اداره غوښتنې ونه مني نو ډیر ژر به د کابل او کندهار ترمنځ لویې لاره هم د ترافیکو پر مخ وتړي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په خوست کې مدني فعالان او ورون اندي وایي چې په ټولنه کې د بې وزلو او غریبو کسانو سره د مرستې روحیه زیاته شوې ده. نور حل په دې راپور کې.
خوستی فعالان وایي په خوا داسې فکر خورو چې غریبو او بې وزلو سره مرسته یوازې نړیوال مرستندویه بنسټونه او د نورې نړۍ بشرپال کسان کولی شي، خو اوس اړمنو سره د مرستې روحیه دلته هم پیاوړې شوې ده. خوستیو فعالانو یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د کاروان په نوم د یو خیریه بنسټ د پرانیستې په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وکړې. قومی مشر مساجان صدران ویل
تر دې دمخه په افغاني ټولنه کې داسې فکر و چې ګویا خیریه کومکونه او د غریبو لاسنیوی تنها تنها خارجان کولای شي، مګر خوشبختانه چې اوس افغانانو دغه ابتکار او دغه همت وکړو چې دوی هم کولای شي چې د خپل بیوزلو سره مرستې راټولې او د مسکینو او نادارو خلکو سره او د مجبور او محتاج خلکو سره خپل مرستې وکړي. دا لویا نیکبختی ده، د افغانی ټولنې لوی شهامت دی چې لزانه یې وخود او موږ به انشاءالله د دغه ابتکار نه علاوه نور هم داسې څه کوو چې تر څو په ځان بچی شي د ټولنه او موږ فقر او غربت له منځه یوسو.
نجیب الله واسق د هغو ځوانو رضاکارانو لیډر دی چې وتوانید د کرونا وبا په هغه سخته څپه کې یو شمیر امریکا او اروپا میشتي افغانان وهڅوي چې د تمرستې راولیږي او د یې په اړه مونږ وویشي.